خبرېدو راپورونه ورکړل شوي وو. چارواکو ویلي چې د کووید 19 نوي موارد راکم شوي دي. او د امریکا د عدلي وزارت د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتن لخوا د لیکل شوی کتاب د خبرېدو د موقتی مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې کتاب غورچان لا پخوا خپور شوی دی. ویل کېږي د بولتن په کتاب کې یو لړ محرم اسناد خپاره شوي چې چارواکي وایي د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د چاپ د مخنیوي غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ له وال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولتن درواغجن سیاسي شخصیت بللی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربان په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په مسایلو دلته بحث لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ویډیو کانفرنس لاري د دوشنبې پورز د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع مسله وڅیړله. په دې درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د تبادلې په ارتباط هم خبرې وشوې. د فبروري په 19 په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د سولې د تړون لمخې ټاکل شوی و چې تر 15,000 پورې طالبان د حکومت له زندانونو خوشي شي او د حکومت نږدې 1,000 تنه بندیان طالبان آزاد کړي. په دې برخه کې د حکومت او طالبانو له لوري هڅې روانې دي او تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ له لوري په جوړ شوی آنلاین غونډه کې ژمنه وکړه چې پاتې طالب زندانیان به خوشي شي. دا وایي زما همکارانو او ما دا پریکړه وکړه چې 2,000 نور زندانیان په لنډ وخت کې آزاد شي او موږ به نیټه ډیر ژر اعلان کړو. تیره شپه افغان حکومت شاوخوا 430 طالبان له بنده خوشي کړل او په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پر ټویټر د 15 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبان د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو په خوشي کېدو ټینګار کوي او په خوای د سولې لپاره یوازینی شرط دا و چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته د کمېدو په حال کې دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
To support the peace process, we are adjusting our presence in Afghanistan.
د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره موږ په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ پر دې فکر کوو، البته له متحدانو سره په مشوره چې هلته حضور کم کړو. طالبان باید په خپل شمنو عمل وکړي، په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او د تلپاتې سولې لپاره رښتونه جوړجاړی وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي وو چې چرته طالبان د دوهې ژمنې عملی کړي خپل پوځیان بل افغانستان وباسي. دا ژمنې څومره عملی ښکاري؟ د سیمې هیوادونو په افغان سولې کې د سیمې هیوادونو څه نقش لرلی شي او څه مرسته کولی شي؟ دلته د خبرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث لرو. د تروسه پورې چې کوم میلمانه را سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی مرستیال حاجی صاحب الدین محمد دی. خبرونه ته شرغلی حاجی صاحب. حاجی صاحب محترم، تاسو د سولې په چارو کې ډېرې هڅې کړې دي. د ماسکو غونډې ته هم تللي وي چې له طالبانو سره مو له نږدې کتلي دي او نورو غونډو کې مو هم برخه اخیستې ده. څومره هیله من یاسې چې د سولې خبرې له طالبانو سره څومره ممکن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو چې کوم غونډو کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغه هم موږ کار لپاره اماده لګل چې آمادگی لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته باس کې د بلکې هغه خو اجرایي درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو د بل د نظر نه خبرېدل و. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
د ل دې غشتنو کتیر شو فرضن دغه د اور کمپ په برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي ام انتقاد درلود ویل چې کومه ژبنه چې طالبانو کړې و تر اوسه پورې شخړې نه درکمې کړې دغه شانو ته کوکتل شي یو څه بیرته مایوسی باید وی او کنه بیا هم هیلې لري چې افغانان د سولې په خوره واندي.
زه خو د څه وایم چې نه افغانان باید د سولې خواته لاړ شي او د ټولو موافقهونه چې امریکایانو اوسه موافقه کړې چې خپل قواوی وباسي چې امریکایي قواوی د ناتو ماتو خپل سره ځکه خو هغه په تړې دي دا چې ډېر مستقل نه دي نو په دې اساس باندې د امریکایانو د غوښتنې او د سیمې دي چې هغه تشمیل لري چې افغانستان نه وځي نو چې افغانستان نه وځي او دا ناتو د خلکو سره وځي نو خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټي ریډو یا د یو بل جنجال مخنیوي شي.
امریکایانو هم دا خبره کړې ده یعنی وایي که چرته کوم ژمنې چې شوي دي او هغه عملي شي مثلا د کانګرس ځینو غړیو په تیرو دوه درې اونیو کې دا تشویش ښکاره کړی دی چې طالبان تر اوسه پورې دا ثابته کړې نه ده چې دوی له القاعده بیل شوي دي او لکه څنګه چې د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه څنګه دغه سي اندېښنې تر کومه حده پورې جدي دي ساسو په باور؟ بله ټلیفوني رابطه مول حاجی صاحب دین محمد سره قطع شو. د ازاری سپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې د افغان سولې په اړه باندې بحث لرو. خبرونه ته مو نور میلمانه هم را بللی دي. ما تر اوسه پورې د میلمنو نمونه د دې لپاره نه دی اعلان کړی چې کله ناکله دغه رقم ټلیفونونه ګډوډ وي او له دوی سره چې خبرې کوو د ټلیفون قطع کیږي. د کورونا وایروس له امله نشو کولای چې په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ته میلمانه را دعوت کړو او کچرته میلمانه زموږ په سټوډیو کې بیا دغه ستونزه تر ډیره پورې هواري شي او د ټلیفون له لارې چې کله میلمنو سره خبرې کوو نو دغه مشکلات پکې شته. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې ورسته تاسو کولی شئ چې له موږ سره د ټلیفون لاره برخه واخلي. تاسو پښتنې بل میلمنو سره مطرح کړو. زموږ د ټلیفون شمیره به زه هم درته اعلان کړم. تخنیکی همکار ته روشن هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي. یو کورنۍ شمیره مو ده 0-9-9-203-1540 بل شمیره ده 0-9-9-202-1550 او اوس په میلمنو ته بیرته ورشو. حاجی صاحب دین محمد ټلیفون بیرته رخ شو. حاجی صاحب محترم ممخ کې دا پښتنه کوله بیا مې هم د هیلو پښتنه کوله چې جنو امریکایي سناتورانو په ورستیو کې اندیشنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې و د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دی اخیستي مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته وګورو بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېری دی او کنه؟
زه خپل خدای شي فکر کوم چې موږ باید هیله من وسو او دا شرایط د نړۍ هم دسی برابر دي چې امریکایي قواو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور هغه خپل معاهده طالبانو سره کړې ده امضا یې کړې ده او په دې اساس باندې نو من خپل افغانان د فکر کوم چې دا موقعیت څنګه استفاده وکړو او دا کار به کیږي خو د څه ونی شي چې لکه موږ په ضرر شي چې دا جوړ شي موږ په ګټه یي چې لکه افغانان خپل کې تفاهم کړی کوم دی واده وکړو په وخت او بل اخر دی او جوړجاړي تر شي دی.
مننه حاجی صاحب دین محمد. د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. استاد خبرونه ته شرخ لی.
السلام علیکم. تاسو هم درنو ملمنو اوریدل کوته
کور ودان سنګسي سپ د سولې په ارتباط روانه اونې یو غونډه هم وشوه د امریکا او روسیا او افغانستان ترمنز او ځینې کسان لا هم د افغان سولې په برخه کې سیمایزه اجماع مهمه ګڼي او ټینګار پی کوي. څومره اهمیت لري تاسو په باور؟
ګورې د افغانستان جګړې ته په څیرو څلور لسیزو کې کوو ګورو د پټره بیا په شلو کلو څکم شلو کلو کې چې دلته بنګلي قوتونه وجود لري د امریکایانو په شتون سره د سیمې هوادونه ځانګړي 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 بلان تلاتروس از چه فکر کوم یا ولوی استوند چې افغانستان د سولې په ارتباط نړیواله سطح وجود لري سره د چې په ظاهر د امر کې ټولې وعدونه د ځینې اعلامیو په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارتونه د ځینو اظهاراتو له مخې د افغانستان د سولې او د دې مسلې ته خوشبینانه برخورد کوي او کله کله هم له احتیاط سره. خو زه فکر کوم لاتروس پولم په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول ارخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان زنګ ګڼي، حتی اروپایان په ځینو برخونو کې لانځې خبر په تېره بیا د بشري حقوقو په مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط کې اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان له تړون نه وروسته رامنځته شول، رابرابر سیده سو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله. نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوست، که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نه شي زغملی، ایران نه شي زغملی، روسیه نه شي زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هند نه شي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح دلته وجود لري.
استاد سنگزه، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات ته زه او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري. افغانان باید څه وکړي چې یو نسبي سیمه ایز اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکل ده.
زه تاسو ته عرض وکړم چې اول خو دغه جګړه دغه جګړه نه و، نه ده متاسفانه د نورو د ناغوښتنو عظمت طلبۍ و تجاوزات و امپریالیستی حرکات و لوجه متاسفانه در جزیره تا ارسیوی و اما به هر صورت لبن خوان متاسفانه به کابل که مثل مقتدر دولت وجود نداری چه اقعب در دیتوان بندی ولدی چه اوکرین چه حتی در نسبی هم اگه گید پاره همه اقداماتی که چه ارتخایی نطور او سپاریم کابل در واشنگتن مطلق پیداری که کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی درستیز لپاره د پاکستان د لوی درستیز لپاره رئیس جمهور رانیولې ده. د معاونینو په شمول تقریبا فلاني نه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه فکر کوم زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي، بلې شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته
شي. سنګزه صاحب وبخښي، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر روز مری او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له جنو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخته کی او هسي د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کی ځای باید واخلي؟ زه
مقابله نه تاسو موافقم د دې وخت کې تاسو سمجو. اول د افغانستان حکومت اماده ده چې د خپل قدرت په تصور کولو سره سولې ته لاړ شي. دا د کله کله افغانانو ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا دپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده او بله مسله ده تم باید هم کښې ولرو چې ما مخکې عرض کړي چې کاشکې په کابل کښې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کېدو ګوري دغه پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېیم ګړي په واسطه دي مذاکراتو ته. نو بیا په هر صورت زه له تا سره کاملا موافقم چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ څانګه او په مجموع کښې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کښې د یو سولې او ثبات دپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هېوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ دپاره لازمي امر.
بله مننه سنگزه صاحب. حاجی صاحب دین محمد، د شوروی اتحاد د ځواکونو د ارخل پر مهال تاسو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند تیر کړه او هلته په جهادي ګوندونو کې مطرح شخصیت وي، په هغه وختونو کې طبیعي خبره ده تاسو د پاکستان له چارواکو سره بیا بیا کتلی دي او د پاکستان د پوځ له مشرانو سره مو هم چې له مجاهدینو سره مرسته کوله تاسو کتلی دي. هغه دید ته که تاسو چیرته وګوري پاکستان آیا اوس هم باید په افغانستان کې هغه ستراتیژیک عمق په فکر کې وي او کنه د اوس چې تاسو له پاکستانیانو سره خبرې کړي دي د دوی په نظر کې تغییر راغلی؟
زه خو چې ستاسو ته وایم د پاکستانیانو دغه د نظر یا څه باید د خپل نه پښتنو وځي چې خلیزه د عرب ارض چې افغانستان ته راځي نو پاکستان ته او نو په دې اساس باندې اټمن د دې ځکه وخت وخت باندې فرق کوي او اوس د دې ګټي ځاتې په دې کې چې د امریکا سره دوی یو نوې غجول دي او د امریکایان دوی ته یو څه امتیازات ورکړي او نو په دې لحاظ باندې زه د هغه وخت نه چې ګورم اوس هم ګورم د پاکستان د خپلو ګټو په غم کې دی. پاکستان د خپل ستراتیژیکو عمق یا نور کوم دغه چې دی او پاکستان سره ویلی م چې ته ولې خپلې ګټې غواړي خپلې ګټې به غواړي. خو دلته خبره زمونږ د افغانانو ده چې موږ دا ځل څنګه نړۍ ته داسې یو احساس ورکړو چې افغانستان نور د هیچا په ضدم نه دی، د امریکا په ضدم نه دی، د روسانو په ضدم نه دی، د پاکستانو، د هند او د ایران د هیچا په ضد نه دی. دوی په خپل غم اخته دی، د خپل کور جوړوي، خپل بلکې دغه احساس ورکول یو قوي ډیپلوماسي یا مثلا د افغانانو یو ځیرکتیا ته ضرورت لري. دا اوس وخت چې امریکایان دې نه لاړ شي، خو دې لاړ شي چې دلته موږ ستونزې پرې نه دي، جنجالونه پرې نه دي، او یا روسان تشویشونه لري او یا نور ګاونډیان تشویشونه لري. همدې سلسله کې پاکستان هم همداسې مطالعه کړو او چې څومره دلته زموږ یو قوي حکومت جوړېږي، بیا پاکستان مجبور دی چې د هغې سره په هماغه طریقه باندې دغه وکړي، دا برخورد وکړي، د یو فعال او داسې یو ګاونډي چې هغه
بل حیثیت خپل ارزښت خپل خلاص کې ساتلی. بله مننه حاجی صاحب. سنکسی صاحب دغه خبره چې حاجی صاحب دین محمد اشاره ورته وکړه چې نړیوالو ته ډاډ ورکړو چې افغانستان د نورو په zarar باید استعمال نشي، دغه خبره پاکستانی سیاستمداران ډیر کوي او هر ځل هم دا خبره کوي چې د افغانستان باید نورو گاونډیو ته خطر پېښ نه وي. فکر نه کوي چې د ډیپلوماسي له پلوه دغه خبره د افغانستان په ګټه نه ده؟
ګوري کله افغانستان زده مذرد وارم خوښنه لګم خبره دي تاریخي نشي. کله افغانستان د بهرنی سیاست او د پاکستان شتون ته په تیر اول سیو کې وکتل شي، افغانستان کله چې د پښتونستان مسأله مطرح کړي په طبیعي ډول د پاکستان ستونزه او یو کړنه په ترڅ کې یو ستونزه ده ورته.
بله
دا یو مسله ده، د بیولان مسله ولو مسله د پاکستان غیر مستقیم د بیولان د مسله نه د افغان یا د کابل تیر د وریو دوم افغانستان تاریخ کې د هندیان سره خصوصا په د شلمه پیړۍ د نیمایي نه بیا تر اوسه پورې ځان ته ځانګړي روابط لري او یا ولات امداد چې د پاکستان سره ښه مناسبات نه لري. پاکستانیان لکه چې تاسو ته اشاره درلوده د دې ستراتیژیک کوم کوم مسله ده چې کابل کې باید چې حکومت کې اغه کله پاکستان سره لږ حد اقل له هند سره هم نه باید وي او دا به د افغانستان حکومت ته لږ سوزمن کاری ولې پانلوي شکل هم د سراغه لیدل نو دا د ورته ملاحظه په کوم دی غواړي درېم ستراتیژیک پلان چې غواړي هغه دا ده چې پاکستان غواړي چې مرکزي آسیا د افغانستان له آدرس نه کنټرول کړي، یعنې هغه ترانزیتي او اقتصادي مسایل باید ټول د افغانستان له آدرس نه رابر شیر چې ولته کنټرول شي. دا د دې ټکو په کې دلته سره باید کابل دې ته اطمینان ورکړي. کابل هغه وخت د اطمینان ورکولو شي چې خپل خو ولاړ یو دولت ولري.
لیکن که چېرته
دولت متاسفانه
نه طبیعي خبر ده او بخښي استاذ خبره قطع کوم، په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه دي، د افغانستان انتخاباتو کې مشکلات را منځته کیږي، په افغانستان کې حتی پایتخت کابل مسؤول نه دی، نو په داس شرایطو کې طبیعي خبر ده چې مرکزی حکومت به کمزور وي او که شرایط دوام وکړي نور به هم پسې ضعیف وي. نو دا خو د دې توقع باید ونه لرو چې حکومت به قوي او بیا بل پاکستان امتیاز اخلي، لیکن څنګه کول شو چې پاکستان او نور قانی کړو؟ او استاد سنګزی تاسو چې سرحدي سونزو ته اشاره وکړه، هند له چین سره د روانه هفته جګړه هم په سرحد کې، هند له چین سره مشکل لري په سرحد کې، پاکستان له هند سره لري، افغانستان له پاکستان سره لري، افغانستان کاغه د مرکزی آسیا په برخه کې ځینو سرحدونو ته وګوره هلته مشکلات شته، د عربي هیوادونو ترمنځ مشکلات ډیر زیات، له ایران سره لا مات څونه ویل چې تاسو دا وویل چې له ایران سره مشکل لرو خو ډیر علني شوی نه دی. نو که چیرته دغه مشکلات ته ګورو او یو هیواد مثلا پاکستان او له همدې نه استفاده کوي او د افغانانو له ضعف نه ګټه اخلي او امتیاز اخلي د ځان لپاره. فکر نه کوي چې په نړیواله کچه باندې دا کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي، او یا آیا نړیوال داسې څه کوي چې د دې مخه ونیسي؟
متاسفانه نړیوال نه کوي. که تاسو یو زرو نه سو نه څلوېښتم کال ته راشي چې د قائد اعظم دوره ختمي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه عمیقي دي، او د ده اصلي عامل امریکایان دي. اوس امریکایان دلته په ګونې سیاست کوي. امریکایان په هېڅ وجه زه فکر نه کوم بته آماده یي چې پاکستان د افغانستان بدیل شي، افغانستان د پاکستان بدیل شي یا الټرنیټیو وګرځي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې حد کې دغه لوبه وکړي چې هغه مطلب زموږ په ګټه اوسي، لکه دا اوس د پاکستان په نفع امریکایان لوبه کوي، او د افغانستان له سولې نه پاکستانان یو حربي په توګه د امریکا له مجبوریت نه استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا یو حالت وي. طبیعي ده چې پاکستان لکه چا چې ورته اشاره ده خپلې ګټې لټوي. دلته زموږ سیاست مداران ته پکار دي زموږ ګټې ولټوي. صحیح ده چې موږ په اقتصادي لحاظ یا ټولنیز لحاظ یا سیاسي لحاظ یا په ډیپلوماتیک لحاظ ضعیف یو، اما هغه د عقل بایدغه بنسټونه کېږو چې هغه د افغانستان راتلونکی نسل ته باندې حرکت کوي او پیاوړی افغانستان په سیمه کې وجود ولري. بغیر د هغې که په دغسې یو حالت یو شعاري حالت یا تکتیکي حالت لکه چې ما مخکې اشاره درلوده چې یو ورځ موږ له پاکستان سره په اور کې ژوند کوو، بله ورځ دومره صمیمي کېږو چې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د پوځ د رسیستا چې په پروتوکول په لحاظ هېڅ توجیه نه لري ټلیفون کوي او لهغه پرې غوښتنه مطرح کوي. په دغه ډول ډیپلوماسۍ کې چې خوښنه لري چې افغانستان موافق ولولو.
مننه. د سولې مساله شیړو ازادي پڅو کې پروګرام دی، او لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوي چې د دوی یو څو پښتنې به هم راوخلو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
ازادي پڅو کې پروګرام اوري. د پروګرام موضوع مده د افغان سولې لپاره سیمه ایزي او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیل دو په مسایلو دلته لمیل منو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مودي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزي، او د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانې مرستيال حاجی دین محمد. کورنۍ شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم، 0909-203-1540 بل شمیره مو د 0908-202-255، او نړیواله شمیره به هم درته وایم چې 0042022-11-2501. او ریزون کو ته مخه کوم، مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنه وکي.
سلام علیکم سیبر صاحب، پروفیسور صاحب، په دوه لاره سلامونه وایم. تاسو څنګه په کار لایم دې؟
مهرباني شره غلاست.
زه ما خپل نظر په اور سره نه کې در کوم وایم.
مهرباني
منګلا اوس هم روس امریکا جنگوي
او با
سره
مولا جنگوي. او بخشه دا خو سې دل لپاره شنور اوریدون کې هم پلان کې نه وی کنه. ما ستاسو اواز سم ونه وریدو، ما فکر کوم ستاسو پښتنه لري. خپل پښتنه وکړئ لطفا. پښتنه
هم دا پښتنه نه سی برخه ما ستاسو ویل کنه په ترنم کې ویل.
نو خو په ترانوم کې، خو ترانوم خو قصه وجده یې کنه. ترانوم خو داسې داسې وای مجازي دنیا ده، حقیقي دنیا نه ده کنه. دا ټلیفون قطع شو، بل اوریدونکو ته مخه کو. د سکایپ لاره یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پښتنه وکړئ.
السلام شیبر صاحب، تاسو قدرمن استاد او اجي صاحب ته سلامونه. نصرت الله زنستان اگزام ولا هرات ولایتنه.
مننه سنځه صاحب، مهرباني.
البته ما خو په کاراتو باندې ویلی دي چې زه د امریکا په نیت کې شک لرم چې دوی د پرېختیا باندې افغانستان نه ووزي او دوی د پرېختیا دلته سولو وغوړي. بلکې ترامپ د انتخاباتي سوجې په خاطر باندې یو شی ته ضرورت درلود په نړیوالو سیاست کې چې باید د کمپاین پیو کې او کې دې دغه د مګو سنې پروسه ما مغه سیو شي. اوس مې پښتنه له دوه پښتنه لرم له میلمنونه. اوله پښتنه مې اجي صاحب ته متوجه ده. اجي صاحب، تاسو په پاکستان کې وخت تیر کړی له جهادي ډلو سره پاتې شوی چې غوډي ډیرې منچم له پاکستان نه و. تاسو تر اختیار څومره ډاډمن یې چې اوس پاکستان دې ته حاضر شوی دا هغه ډلې چې په کلونو کلونو یې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو لپاره روزلی دي، اوس د ترامپ د انتخاباتي سوژې په خاطر باندې دا ټول شاته پرېږدي او پاکستان په اختیار امریکانو په دې بدل کې څه امتیاز واخلي. دومره پوښتنه مې استاد ته متوجه ده ښاغلی ستانګزی صاحب ته، اوس که موږ وګورو امریکا او روسیا په نړیواله سطحه باندې په خپلو سیاستونو کې سره همغږي دي، په دې مثال په توګه باندې وایم چې په بعضو ځایونو کې امریکا پاس ورکوي روسیا شوټ وایي، په بعضو ځایونو کې روسیا پاس ورکوي امریکا شوټ وایي، ولې په ټولو کې که وګورو د دوی مخالف له اقتصادي اړخه د دوی چین ده، هم روسیا له چین سره ښې اړیکې نه لري، هم امریکا له چین سره ښې اړیکې نه لري. په دغسې شرایطو کې چې چین دلته مثلا پروژې لري لکه یو کمر بند یا ولاره مثلا د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي، واقعیت توګه باندې به استاد آیا واقعا امریکا دې ته حاضر سي چې په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې موقعیت دغه ستراتیژیک موقعیت ته دا به پرېږدي او لاړه بسي دا منطقه به حایل سي او پرېښتیا باندې هغه تړونې چې په قطر کې امریکا سره طالبانو سره کړی دغه ته به متحده پاتې سي؟
مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به میلمنو ته مخه کو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
سلام محمد، تاسو درنو میلمنو ته د زړه کومه سلامونه وایم.
وعلیکم
میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو په خاریانو باندې خو چې باندې موږ په کار نه ده چې تاسو خارجي کې شرکت کړل دي، خو دا لري تاسو مشران یاستئ، تاسو سپینګری یاستئ، تاسو دینی مذهب هم درته معلوم ده، سیاست هم درته معلوم ده، خپل واک ولې پردی کوو؟ موږ خپل خپل لاس موږ وی موږ حکومت طالبان دی که پاکستان حکومت دا دی امریکا دی حکم نه لري، که امریکا وته وایي چې نن سول راځي نن راځي کو توای چې جنگ جنگ ده، عملی موږ دل چې موږ سره امریکایان ټول په چلو ول وان دی، خلیزار صاحب نه هم یاسې زامت کش 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 په واس کل باندې دی موږ سول واخه سره دل په دل کې چې نن تر زمانه دی موږ یو لک نسول دا وسو ګوره چې دوی غونډه کړي والته دا 5000 بانجانو په حساب دی اپ نظر او دبای چې موږ حکومت ته کې ناسو دا سولې کړي پیسې لای کړي وا اما نن چې شرام تاسو وینې خړې وینې چې موږ خبرې باندې دي موږ حق باندې موږ ازادي نه ده چې کوه چې موږ ازادي خپل واخیستله په غوړز باندې موږ په وطن کې سور راشي او سلام په احترام.
مننه. حاجی صاحب دین محمد سانزی صاحب یا پښتنه له تاسو سره درلوده که چیرته لطفا توضیح کړئ.
زه خو لکه دا خبرې باندې که زه خو کې صحیح په سوې ما نو چې لکه منګال کا اون سره جات نږدې او په دې ډول آیا پاکستان اوس دې تیار دی که تیار نه دی کنه؟
بله
دې خبرې ته نو منګا چې د اساسا نو ګورو خو طبعا دا د دوه قدرتونو لوبه ده، هغه وخت کې همدا لوبه وه چې روسان دغله مداخله وکړه او دلته افغانان خپلې قربانۍ ورکړې، جنګونه وشوه ښه زیات، پس هغې نه امریکایانو ولیدل چې دا ډېره ښه موقع ده چې روسان ووهو نو راغله افغانانو سره کومک وکړه. په هغه وخت کې لاره چې وه لاره پاکستان وه، په هغه وخت کې نو په هغې اساس باندې پاکستان چې کوم څه کارونه دلته کړي دي مهاجر چې هغه د بزرګۍ نه کول یا د خپل دغه نه کول خبر خپل ګټې به پکې په نظر کې ساتلې. دلته ما چې مخکې خبره وکړه زما خبره دا وه چې یا پاکستان آماده یا آماده نه، هغه خپل ګټې هغه لګیا دی اوس هم د امریکا نه ترلاسه کوي. نو موږ افغانانو ته په سیاست مدارانو مشرانو دیو ته پکار دی چې داسې یو سیاست ونیسي چې د پاکستان ته قلم یو څه دا ورته ویلی وشي چې را باندې کېری کوي مقابله دې کوم او که ته تشویش لري زه کوشش کوم ستا تشویش را پکم، دغسې هند ته دغسې روسیې ته چین ته اوس لکه دي د مخکې زمونږ ملګري یاده کړه خبره او یا نور قدرتونه چې اوس دې نه وروسته راغټېږي یا په اقتصادي لحاظ یا په بل لحاظ باندې موږ په دې ستراتیژیکه منطقه کې پراته یو، دغه ستراتیژیکې منطقي ښه اوسېدونکي موږ آیا مالکان یو که نه یو؟ که مالکان یو موږ څنګه یو سیاست یو غوره کړو چې که د امریکا خوښه نه یو خو په دروغو په چل باندې اوس وایي چې وزمه چې وزمه دا خبره موږ بدرګه کړو چې هغه د دې ځنه اوسي یا حضور کم شي یا ختم شي او همداسې روس ته دا داسې موقع برابره نه کړو چې هغه ووایي چې یار ته زما امنیت په خطر کې دی زه راځمه.
بله
او یا مثلا داسې دا نور ګاونډیان دغه وکړي نو د دې لپاره یوازې د پاکستان مسله نه ده، د دې ټولې سیمې مسله ده،
دغه نه په د موږ د خلکو د سیاست مدارانو د مشرانو دغه د یو دلا او رواني د اختلاف نه دا موضوع غته دا موضوع غته چې د پاکستان بقا او د اخره د استقلال ازادي نو د هغه د ساتلو لپاره کوم تدابیر د کوم هغه لارې چې بل اخره موږ دنیا نه مطمئنوي یا د دنیا عقل دنیا دغه دار نه ورکیږي او هغه بدای چې لکه موږ خپل منځ کې څومره سره نږدې کیږو هغه موږ چې نږدې کیږو نو د دنیا اوس خو تاسو فکر کوئ چې افغانستان یو تیار ماډل دی لاندې خوړې
بله
تاسو ګر خوانه ور دال کیږي خو که تاسو فکر وکړئ دا تیار ماډل نه ده دا د تخلق دي انسانان دي د دنیا سره خبرې کولای شي خپل ډیپلوماسي کولای شي او په هغه اساس باندې د نړۍ ته مصیبت نه جوړي خو دا نه پرې چې هر څوک په پیرامند کې یو تیار ماډل وي خو
بله
په دې لپاره چې موږ د زده کوو چې موږ د خپل سیاسي مدارانو ویرتیا ته ضرورت دی او ګاونډي ته هم دا خبره کوو چې کله ته قراری راغله دا قراری ستاسو په ګټه ده دغه چې اوس مثلا وایي چې د ستراتیژي خو مو کې دا تشریح کیږي چې دغه تلار شي لار پیدا کیږي د مرکزی آسیا ته پاکستان خو د څه خو نه کیږي چې د افغانستان تجارت دی التنه دی د افغانستان لارې التنه دی دغه تجارت نشي کولای او دغه لارې رواني او دغه ته دي نو په دې اساس باندې دا یو متقابله دغه باندې کیږي دا د کله تجارت کار دی کله سیاست کار دی دا به د یو مستقل یا متقابل شکل باندې چې دلته هم څوک موجود دي خلک دي انسانان دي مالکان دي دي ناس دي خو د نړۍ د جنجال نه جوړي نړۍ سره
مانا نجیب سنګزه سپ د افغانان ډیر وخت چې کله په خبرونه کې زور ته ګورم د زموږ تاسو افغانان د همیشه حدس او ګمان کوو او دا اوریدونکو کې هم همدا څه و چې فرضاً امریکا د څه غوړي او امریکا هغه څه غوړي فکر نه کوي چې دغه سیاستونه په دنیا کې د ورځې لګټو سره په بدلیدو دي ورنه مخې اټکل ډیر سخت هم وي چې لکه څنګه چې موږ اټکل کوو خو کرا شو هغه د سنګجي سره پښتنې تاسو امریکا او روسیا به
جواب وي او د تاسو خبرې باندې هم شي بس کوي ځکه ولا نه تبصره وکړي
مهرباني مهرباني ول نه په دوړ سترګو
د خغلی سره سمجه د پښتنه په ارتباط باندې ارزو کوم چې چین د پاره د وسناریو غانې د توټو لري یو سناریو دا چې هم ولکېږي یا حڅ ولکېږي چې بیا شي بل څه ونوي چې په ګمان ولاړی سناریو دا چې چین امریکایان وړي په کابل په افغانستان کې یو رادیکال یا بنسټپالی اسلامي دولت رامنځته کړي ترڅو چین د دغه ادرس تشدید تهدید کړي لکه دا بیا د سینګ هانګ د سیمه د مسلمانانو په اړه چې په دې سیمه کې فعال دي یو سناریو دا هم ده نو په اساس بیا نو د دیموکراسي او د بشر د حقوقو او اساسي قانون د خبرو مسله حلېږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې په سیمه کې که خوشبینانه او تو ګورم د نړۍ په دغه چې چین د انخه مطمئنې چې پاکستان د قضیه په اړه اصلي لوبي کوي د افغانستان د سولې په ارتباط او پاکستان په همزمان چې امریکایانو سره دوستی لري لا چینایانو سره ستراتیژیک اړیکې لري خای پاکستان اطمینان ورکړي چینایانو ته چې افغانستان ورته تهدید اندله راوړل شي به صد خبره په ارتباط از دقیق وایي اصلا سیاست کله کله ویل کیږي د سیاست پرېښندنه علما وایي سیاست به ذات خپل علم نه ده د دې لپاره وايي علم نه لري ځانته ځانګړي قواعد نه لري ځانته ځانګړي اصول نه لري بلان وړاندوي نه پکې لکټ مشکل لري هم دې لپاره اکثرا سیاست کې ویل کیږي چې موږ وړاندوي نه کوو بلکې سناریو جوړو د سناریو له مخې مختجو نو په هغه مبدا بلې د کې شک نه ست سیاست ثابت نه ده حتی یو لحظه نه تغیر ورده هر کله چې منافع او ګټې شي او خیال سیاست مدار هغه ده چې په حساس مقاطع کې له ځای په ټکنه ډېر ډېر استفاده وکړي چې امیدوارم د موږ د سیاست چلوونکي او د دولت چلوونکي دغه دومره اوښارې ته ورسیږي تر څو موږ مشکل په موقع حل شي
مانه نسانګ زیسب د فیسبوک لاره هم یو شمېر اوریدونکو پښتنې کړې دي او نظرونه یې را سره شریک کړې دي اول براشم د دوی څو نظرونو ته عبدالقیم عابد لیکي پښتنه ده چې افغان حکومت ټول د طالبانو بندیان خوشی کوي محمد ابراهیم لیکي چې آیا یوازې جنگ د چره انعطاف مخېنی ولید او ک دواړه لوري نور دلایل هم ورته تراشي جنو کسانو بیا لکه طارق حبیب لیکلی دی مخکې به د انتخاباتو نوم را باندې بد لګي د اوس د سولې نوم را باندې بد لګي دفترنۍ لیکي موږ سولې ته هیڅ تمه نه لرو حبیب الله ځاځی لیکي سوله سوله نشته حفیظ الله حمیم جلالزی لیکي غزنی لیکي سولې د خبرو اساس غلط ایښودل شوی دی ځکه چې د نړیوالو معیارونو له مخې باید د مذاکراتو پایلې له ملت سره شریکې شوې وای خو د خلیلزاد دا کار نه دی کړی دی دا رقم تور پوری کوي خو دا پښتنې تکدی پښتنې ترغلو سي محمد جمیل اتل کې د سولې د قیمت پاړه له ملمنو دا پښتنې لرم چې سولې باید په کوم قیمت ترلاسه شي حاجی صاحب دین محمد سولې باید په کوم قیمت افغانان ترلاسه کی
چې دا نن سبا چې مثلا موږ وایو چې دلته موږ لا سره وړل لرو څنګه روان دي خو هر ورځ موږ د 300 کسان شهیدان کیږي او کدا وګوره دی وینو یالي دی دا 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 وګورو دی دا خو قیمت موږ ډیر ډیر زیات قیمت پرې کوو دا دا د وینو د زیدو نو په دې لحاظ باندې باید په هر خبره کې یو اولویت یا درجه بندي موجوده وي نو په دې باندې چې لکه په دا اوس وخت کې موږ لپاره مهمه خبره ده چې آیا افغان د افغان سره د لاس د ګریوان نه وشتای شي په خبرو باندې ستونزې خوسته د ستونزو حل لاره پیدا کوي کنه همدا وایي چې په ټوپک باندې به د یو بل سره مسله حل کوو او دا چې هغه مخکې استاد دا خبره وکړه چې دا جنگ د خپل افغانستان نه دی نو بیا دغه لحاظ باندې چې وایي واده دی د پردي په کې ورځي لیونی دا په دغه لحاظ باندې موږ په دې خبره چې هر ورځ یا په خاورونه کې حوادث ولرو یا په اطرافو کې ولرو ټول ځینې کې ولرو یا هم دا موږ چې په فوج او پولیس کې د مړ کېږي یا په طالبانو کې د مړ کېږي خو دا ټول افغانان دي
بله
په دې وجه باندې یو لار بل تاسو پکار ده چې هغه لار مونږه په دې قیمت باندې چې مثلا اجدین محمد د دې حکومت کې نه کپدې په دې قیمت باندې چې مثلا د دې حکومت نظام دې بيخي داسې یو سره خلک چې دیموکراسي دي نه خو یو اسلامي نظام دي چې هغه د ټولو خلکو حقوق پکې د ټولو خلکو امر کوي او سره په ګیره باندې جنجال نه وي په مثلا په نفټای باندې جنجال نه وي
بله حاجی صاحب محترم حاجی صاحب
بله یعنی یو یو دغه تاوان ورکول او ثوای یا مثلا یو قیمت ورکول او ثوای دا قیمت باید ورکول
بله همدا مسله مهمه ده خدا پښتنه بل سنګزی صاحب څخه وکم او استاد سنګزی د دې سولې د قیمت موضوع په عین وخت ډیر حساس ده یعنی کچیرته افغانان د مرحله ته ورسیږي چې په خپل منځونو کې وی موافقه تر رسیږي او دا موافقه د یو څو وخت لپاره جګړه سړوي لکه د ډاکټر نجیب له حکومت نو ورسته چې مجاهدین کابل ته راغلل او د یو څو وخت لپاره یو آرام آرامي شو بعد لغه ورسته خونړی جګړه شوه فکر نه کوي چې د دې سولې مسله ډیر پاین وخت ډیر حساس هم ده د سینې لکه څنګه چې ځینې کسان فکر کوي چې بس دواړو خو موافقه وکړه او هرڅه سم شو کچیرته د نظام سیستم په یو شکل ادامه پیدا نه کی افغانان به څنګه جوړیږي سره چې بیا په هغه نظام باندې موافقه وکړي
کومه لاندې دوه مسلو ته باید متوجه شي یو د افغانانو ترمنځ مصالحه ده
بله او
څنګه نو څو ته یې پیدا شوی دی باندې اوس کې یې ادرس پیدا شوی امریکایان کوم داخله کوي دی یاب کوم داخله کوي د افغانستان حکومت یو ډول ټاکلې ده چې مذاکرات ته او بل اخر به هیله مې چې اوربان وشي بیا بل اخر به فرانس کا جګړه نکړي بل د ملي ثبات مسله ده د جګړې نه وروسته چې البته بیا راتلون مسله ده چې بنت ټول انت افغان څنګه راه مدرني د دې لپاره د نظام جوړښت ته راځي غیله غلا ده رسول کې د اروپا کله کله ډیره معقوله بښنه کوي ده تاکتیکی حالت نیسی، مکتی حالت نیسی یه نور دیگه چه ده پاره و حالت را من سکلی سن دل پاره و زمین هم سایده ایچه امریکای نخل خواه او باسی
بله
یا نا تو یا اونی په اصطلاح زن پا آبرول دیسی من او باسی اما نور مسئله به پاتکی یه مخته و دلده باید ملی صبات مسئله هم مترسی استراتیجی که سور دمال نظره هر وقتی را من سکلی چه
دلته په افغانستان کې په کابل کې د افغانستان دولت دنده ده چې یو دولت ته عنوان په دوانې کار شروع کړي او په یو ځانګړې ستراتیژۍ کې را تنظیم کړي. دا په وړو پالیسۍ او پلانونو او پروژو باندې کېږي.
بله،
تاسو فرهاد موږ چې کارن حکومت په پروژې حالات باندې حرکت کوي. ستراتیژي دا ده چې موږ افغانان د افغانستان ټولنې د دریو اصلي عناصرونه جوړ کړي. هغه زموږ اعتقادات دي چې موږ مسلمانان یو. دوم، موږ فرهنګي، تاریخي یا علنوي ارزښتونه لرو. موږ افغاني ټولنې عزت باید تحمل لرو. او بل، موږ باید دا تحمل ولرو چې موږ په یو ویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو. دا درې واړه باید سره تعقیب کړو. د په اړه چې ستراتیژي راوباسو.
بله،
اساسي قانون د خدای کتاب نه تعدیل ونه مني. خپل هم د اساسي قانون تعدیل مني. به تعدیل فصل لري هم د اساسي قانون. او په ویل کې چې تعدیل باید راځي، نظام د تعدیل وایو دا د جوړښت تعدیل وایو دا. نو زه فکر کوم چې د نظام په جوړولو کې ملي ثبات راوړلی شو. او هغه عملي کول چې تر څو هغه ملي ثبات به سوله وسه.
بل محترم استاد، دا د نظام مسله چې حاجی صاحب هم اشاره ورته وکړه، دلته یو سوال شته. د مرحوم ظاهر شاه له حکومت نو وروسته که څه هم یو څو وخت د داوود خان په وخت کې آرام آرامي و په افغانستان کې، لیکن یو په حقیقت کې یو ډول بے ثباتی و. دا معلومه نه و که داوود خان وفات شي بیا به څه کیږي. بیا چې کله د خلق او پرچم حکومتونه راغلل، شوروي اتحاد د دوی حمایت کو، کنه دوی په خپل منځ کې نصر جوړیدل او ثابت شو په خپل منځونو کې هم سره ووشل، او همدا سلسله روانه و. بیا د مجاهدینو په منځ کې په خپلو کې سره جوړ نشول، لیکن اوس په دې تیرو شلو کلونو کې که هر رقمی بولو فرضاً دغه جمهوری سیستم په افغانستان کې معرفي شوی دی، فکر نه کوي چې افغانان یا هر هیواد داسې یو سیستم ته ضرورت لري چې هغه ادامه پیدا کړي؟ مثلا که ووایي چې یو اسلامي نظام غواړو او په راس کې یو شل کسان دي د اهل خبره او دوی د حکومت جوړوي، دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر نه کوي چې بیا به افغانستان د جګړو خواته بوسي؟ یا له جمهوریت پرته که چیرته په یو شاهي سیستم هم موافقه کوو، شاید یو حل لاره وي؟
ګوره، اول خو ټول بخشیان شاهي جمهوري دا نسبي باید وګڼل شي. نظامونه نسبي دي، نظامونه مطلق نه دي. نسبت به دې کې ده چې هر نظام دی اما ټولنه د غوښتنو مقتضیات سره باید جوړ شي. موږ په سیاست او حقوق کې د نظام د جوړولو لپاره پنځه عناصر په نظر کې نیسو. عمل اعتقادي عنصر، ټولنه په کوم عقایدو باندې ولاړه ده. دوم، ټولنیز عنصر یا جامعه شناسي عنصر، هغه باید په پام کې ونیسو. دریم، اقتصادي عنصر. څلورم عنصر، اخلاقي عنصر ده. او پنځم عنصر، د جغرافیې عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې یو.
بله،
متاسفانه که تاسو ته اشاره درلوده، حتی دیوزر و دریس و دریچل مختم کال اساسی قانون چه زاین خان آمن سکه و دیگه پرانا که پیسترا پا افغانستان که دموکراسی آمن سکه و دموکراسی لسیزه بولی دی زاین خان یه لوی از سون زنده و ده پلس کلان دموکراسی که پا افغانستان که پینزه صدر زمان و پینزه حکمتون مجبور شد سیفا اوکی.
بله،
یعنی لبرال دموکراسی اما سوسیالیزم مکتا په مطلق ډول کاپی شوی یو نظام وو. لیبرال دموکراسي په مطلق ډول کاپی کوي، هغه ترڅو هغه خطرناک ده. کومه دموکراسي وړو، کومه جمهوریت وړو، باید خپل ټولنه د وختونو مطابق را جوړ کړو. د قدرت د ویش مسله باید تنظیم شي. مثلا موږ اوس د اساسي قانون د سیاسي قدرت مثلا د امریکایي له سلسله نه کاپی کوي، نو سکی نظام او نور بیا اداره او نور سیستمونه کاپی کوي د فرانسوي سیستم نه. ان موږ ضرورت نه لرو چې کاپی کوم، موږ باید خلاصال چې قانون د خپل ټولنې د وختونو پر مدار جوړ کړو.
بله، خو دلته بیا هم دا سوال دی که چیرته اساسي قانون ته بیا مخه کوو، اساسي قانون کې تعدیلات راولو، که دوه ډلې چې جنگي ډلې ورته وایو، حکومت او طالبان، او دوی په خپل منځ کې مصالحه کوي، چې ډیره دقیقه کلمه د مخکې سننګ صاحب تاسو یاد کړه، که چیرته دوی مصالحه کوي، آیا د یو مصالحې په نوروسته دا ممکن ده چې دغه دوه جنگي ډلې په اساسي قانون کې هم کار ولري او په نورو کې او یا که فرضاً د دنیا تاریخونو ته ګورو، جنگي ډلې سره په خپل منځ کې سره جوړی شي، درېمګړي ته واک سپاري، او هغه بیا مشکل حل کولای شي او هغه قانون جوړول شي؟ خو ګمان نه کوم چې دلته به داسې
کیږي.
بله،
کاملا سره په دې اړه موافق یم. اول خو مخکې یو دوست سوال درلوده، د مور خو تاسو خبره سوال نه بل خواته لاړل، بیا موږ سوال په تبع وزیر تاسو سوال هم جواب درکړم.
مهرباني.
ابته وی ویلم چې هغه له جګړې موږ نور ستونزې هم لرو کینې نه لرو، دقیقا لرو.
مثلا دلته به ایدئولوژیکان جګړه روانه ده له څلوېښتو که دوه څلوېښتو کلونو نه بده خو
بله
د دې ایدئولوژیکان جګړو ته کله سمې چې د قانون څښتن نه کېږي او کمیسیون د یو جهت د قانون په ایدئولوژۍ پرې را کړه د یو قانون څښتن شو زه فکر کوم تاسو دقیق وفرمایل دنیا تاریخ سیاسي تاریخ دا ښیي چې تاسو فرموده درېمګړی چې اکثره ورته د مؤسسانو مجلس یا کانستیتوشنل اسامبلی ویل کېږي او موږ او تاسو ورته ښه جوړښت لرو ډېر اعلی جوړښت لرو چې لویه جرګه ده
بله
باید دا صلاحیت یو مطلق بې طرف مرجع ده چې هغه لویه جرګه وي او د افغانستان د خلکو واقعي نمایندګان نه ده لویه جرګې چې اوس حکومت راغواړي واقعیا یوه لویه جرګه رامنځته شي هغه د مؤسسانو د مجلس په عنوان نوی جوړښت راایره کړي حتی د مصالحې نه وروسته معقد انتقالي دورې په جریان کې چې باید ورته پام کوونکی شي په دوران کې باید د عبوري مرحله تېره شي او د راتلونکي نظام او ملي ثبات لپاره اساسات کړي
آیا ممکنه ده چې دغه سیوه جرګه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې جوړ شي؟
په دې شرط چې لکه نور لوی جرګو چې وروسته د بلو کانفرنس جوړ شو د غربیانو تر مطلق فاصله لاندې راڼې شي ولې نه ملګري ملتونه واقعا بې طرفه ولوبوي متاسفانه چېونه کې چې بیا د ملګرو ملتونو استازي د ځینو لویو قدرتونو جاسوسان دي او داسې سیستم خراب کړي او بد ډول نظام احساس کړي
بله حاجی صاحب دین محمد دا د لوی جرګې تر مسلې پورې چې فرضن کېدې چې لوی جرګه حتی دغه د مصالحې بهیر ګړندۍ کې او په دې برخه کې مرسته وکړي په دې کې هم یو مشکل نه لرو افغانان مثلا هغه قومي مشران تاسو خپل د قوم مشر پاتې شوی یاستي او د قوم مشر یاستي قومي مشران په ډېرو ځایونو کې وژل شوی دي د دوی مخه نیول شوی ده نوي کسان چې په جنگونو کې ډېر جنگي خلګو دارا پورته شوی دي اقتصادي توازن خراب شوی دی ګډوډ شوی دی فکر نه کوي چې د ولس استازو انتخاب هم سخت شوی دی حاجی صاحب
د دې کې هم شک نشته دا دا چې ګورو په دغه څو کالو کې قانوني مشران یا وزیر شو او یا هم دومره به تاثیر وسو چې هغه ګان چې هغه د ځان د لارې خرص نه لري چې زه پر ور کې نو یو څو کس چې په لوسان کې د ولایتونو ولسوالیو کې یې هغه که حیثیت استقام سره خلکو سره شته کوم شته هغه والیان او ولسوالانه هغه خلک وړاندې کوي او هغه هغه سره د ملت غم نه صرف له دې چې هغه ګان سره ځان باندې که پر اختیار تور باندې د یقین لرم چې دا حقیقي مشرانو ته دا د دې کې علما راځي د دې کې قوي مشران راځي د دې کې د مجاهدینو ځینې مشران راځي د دې کې د نور د تا مدني ټولنو خلک راځي ځوانانو کې تجارانو کې انداسي به احساس خلک شته خو چې لکه یو دا چې په انتخاب کې موږ کوشش کولای وو چې دا خلک راځي رښتیا یعنی لکه یو یوازې په داوس وخت چې راغوري خو یاد حکومت راغوري حکومت ته ما خلک راغوري چې داغه خپل خلک او دا چې لوی جرګه چې هغه کې د طالب سره وي هغه کې د ټولنې د مختلفو اقشارو خلک وي او هغه د دې خبره باندې سوچ وکړي دا یقینا چې دا د قانون جوړولو لپاره د افغانستان د انګړي لپاره دا یعنی ممکن نه ده ممکن نه ده خو دا چې اوس یو ډول یو څوک راغوري او هغه مو مسکول دي ته د خلک راوغړی نو ته باندې نور ولس په باندې اعتماد نکړي هغه یو تشریفاتي غونډه شي کی
بله مننه حاجی صاحب د خبرونو وروستیو تر رسیدلی او استاد سنګزی کس چیرته تاسو نظر واخلو څه فکر کوي د ټولو مشکلات او سنزو باوجود د سولې په افغانان روان دي او کنه الله هم اوجد ورتن مخکې پاتې دي
په سولې کې ځوان کول فراخ او سلاح واری او اگدال آرده او سول ساتن واری ده سول ساتن ده امنیه پا فضاک رامن سکیدی ده اتما پا فضاک رامن سکیدن چه زده که کام چه مو پیو خف فرصد چه او سدا فرصد چه را استهیده چه لپانه را استهید چه اهداف داری مو لفانان باید به نورو پلوی اهداف که به اقل پل کچنی اهداف و ولتا اترلاسه کو دا نسی به نورو اهداف سلار سو او دغه اهداف ته تعقق ورکو زه به یو څه زه دغه وخت رسیدلی چې د جګړې خواوی د افغانستان په ولس باندې ورهنيږي پر اوس کال د افغانستان د استقلال سلامه کلیزه وه ما سره په مطبوعات کې چا پوښتنه وکړه چې موږ په دې سلو کالو څلور سره وړاندې درلودې ډېرو کسانو فقط یوازې
در استقلال خواهی در استقلال شخصیتون و دوی صفتون کول ما بدوارم اگر ملت دته نمتوجه که بود چه مسل کال استقلال تیری به نمایی دیده من پجرگی که تیر کرد
بله
اینه موگ یو ملی ایدولوژی تا ملی فکر تا ملی مرکز تا ملی حکومت تا ملی تورخ تا ضرورت نرو موگ بالا در فرصتون استفاده بکو او در واجه لنور لاس نواخو بخبر لاس که اوساتو پاکستان دمگر گتر نبوری، امریکا دمگر گتر نبوری، روس، ایران نور نور هیچو که نبوری یوازی در افغانستان در گتر پیزندون که او حامی خبال در افغانستان خلق دی مقبال در افغانستان در پخصین در مرشانسی مشتان پر طول احترام سر در آیت پیدا که افغانستان در افغانستان لپار او واری او روس دیگر خبال نور مشکلات در قدرت ستون دی در قدرت یوری در خبال من که سر خلق دی
ډیره مننه استاد سانګزای چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته محترم حاجی صاحب دین محمد لتا سو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکول هغه اوریدونکو تشکر کوم چې د فیسبوک له لارې پیغامونه راولې شل او کوم چې ندی لوسل شوی وخت اجازه نه راکوله تر بلې خبرونه مو په خدای سپار
Let's go.